السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د نورو مهمو راپورونو ترڅنګ اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهور ریاست د کاندید عبدالله عبدالله ټول شرطونه منلې دي. ولسی جرګې ویلي چې د هلمند د وروستیو جګړو په اړه به لوړ پوړي امنیتي چارواکي استجواب کړي. په نورو مهمو مسلو هم راپورونه لرو، خو اوس د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه اورو چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. په هلمند ولایت کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو جګړه لا هم روانه ده چې پکې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د نتایجو څه باندې 90% جدولونه سیستم ته داخل شوي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ اصلاحات او هم پالنې ټیم پلویان له حکومت غواړي چې په ختیځ او جنوبي ولایتونو کې د خلکو له رایو سره مسؤلانه چلند وشي. او د روسیې د اقتصاد وزیر وایي په روسیې د لویدیځ د بندیزونو نوی پړاو به چې په یوکراین کې د کړکیچونو په خاطر په دې هېواد لګول کېږي وده او پرمختګ زیانمنه کړي. پوره خبرونه. په هلمند ولایت کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو جګړه لا هم روانه ده چې پکې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند د روغتیایي او چارواکي د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په سنګین او ځینو نورو سیمو کې د لس ورځنیو جګړو له امله 2300 ټپیان او 1000 مړي ورول شوي چې ملکیان او پوځیان پکې شامل دي. د بلې خوا ولسي جرګې پریکړه وکړه چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ به امنیتي ارګانونه د پوښتنو د ځوابولو لپاره خپلې استجوابیه غونډې ته وربولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د نتایجو څه باندې 90% جدولونه سیستم ته داخل شوي دي. دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور نن په یو خبري کانفرنس کې ویل ډیر ژر به د نږدې 1.5% رایو نتیجې هم سیستم ته داخل شي او کمیسیون چمتو دی د محل ویش له مخې ابتدایي پایلې اعلان کړي. دا وی تر اوسه د 2803 محلونو له ډلې 2400 فزیکي مرحلې بشپړې کړې. نو ویلې شو چې کمیسیون د مخکې جوړ شوي محل وش له مخې ابتدایي نتیجې اعلان کړي. ښاغلی نور ویل په ځینو ولایتونو کې چې 10% رایې بیا شمېرل شوي د نتایجو جدولونه یې د انتخاباتو کمیسیون ته رسېدلي او د پروسس په حال کې دي. او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالنې ټیم پلویان له حکومت غواړي چې په ختیځ او جنوبي ولایتونو کې د خلکو له رایو سره مسؤلانه چلند وشي. په هغې غونډه کې چې نن د اصلاحاتو او هم پالنې ټیم د جنوبي او ختیځ ولایتونو د یو شمېر پلویانو لخوا په کابل کې جوړه شوې وه، د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه وشوه چې په خبرې په انتخاباتو کې درغلۍ کړې دي. د اصلاحاتو او هم پالنې ټیم دغو پلویانو همداراز د پاکو او ناپاکو رایو په جلا کېدو هم ټینګار وکړ. د اصلاحاتو او هم پالنې ټیم پرون په کابل کې هم په یو لړ مظاهرو کې انتخاباتي کمیسیونونه او افغان چارواکي تورن کړل چې د خبات پروسه کې لاسوهنه کړې ده. لاندې د میورسته د سیمې نړۍ خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم خرغلې عراقي ځواکونو نن د هیواد په شمال کې د تکریت ښار د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. رپورټونه وایي چې زرهاو عراقي عسکر په داسې حال کې د تکریت په لور د پرمختګ په حال کې دي چې دولتي جنگي الوتکو هم د دوی د ملاتړ لپاره پر دغه ښار هوایي حملې کړې دي. د عراق د پوځ ویان قاسم الموسوي تایید کړي چې د عراق او شام اسلامي دولت داعش پر وسلوالو بمباري شوي او پیاده ځواکونه د پرمختګ هڅې کوي. د عراق او شام اسلامي دولت داعش سني وسلوالو په تیرو دوو اونیو کې د عراق د شمال او لویدیځ زیاتې برخې نیولې دي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د امریکا بي پیلوټه جنگي الوتکو د بغداد فضا پروازونه پیل کړی دي. امریکا د دفاع وزارت وی دا الوتکې په بغداد کې د امریکایي پوځیانو او ډیپلوماټانو د امنیت ټینګولو او هلته د خرابیدونکو وضعیت د څارنې لپاره استول شوې دي. د روسیې د اقتصاد وزیر وی پر روسیې د لویدیز د بندیزونو نوی پړاو بچي په یوکراین کې د کړکیچونو په خاطر په دې هیواد لګول کیږي وده او پرمختګ زیانمنه کړي، حکم ډراماتیک او پراخ حالت بنوي. الکساندر اولیاکیف نن یو روسی ټلویزیون ته ویل چې موسکو د سخت اقتصادي بندیزونو د لګیدو په صورت کې درې ممکنو لارو ته چمتووالی لري. اولیاکیف ویل کې د شي په ډیرو سختو حالاتو کې د وسپنې، ګاز او تیلو په سر حالت کې بدل کړي حالت بدل شي. تر اوسه پورې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا په مشخصو کسانو بندیزونه لګیدلې دي، نه دا چې د روسیې په ټول اقتصادي سکتور بندیز لګول شي. او د ارجنټاین د ولسمشر مرستیال په فساد تورنو پیژندل شو. پر امادو بیودیو دا تور په 2010 کال کې د اقتصاد وزارت په دوره کې د پیسو لیو چاپونکو شرکت سره د هغه د یوې معاملې په خاطر لګول شوی دی. د چاپ دغه شرکت په 2010 کال کې د ولسمشر کریستیانا فرناندز د انتخاباتي کمپاین مواد هم چاپ کړي وو. بیودیو د ولسمشر لومړنی مرستیال دی چې په ارجنټاین کې د فساد په جرم تورن پیژندل کیږي، خو بیودیو هر ډول تورونه رد کړي او د استعفا لپاره غوښتنې هم نه دي منلي. دا د سیمه نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راديو نو اوریدل تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولې او هم یې واورې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org وړاندې په خبرونه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله ته هیڅ پلمه نه ده پاته چې نور د دوی پریکړې ونه مني. د دې کمیسیون ویان نور محمد نورې د علت په اړه وایي
هر سه شرط تیم جناب ډاکټر صاحب عبدالله از دې کمیسیون سخر انتخابات اجرا شده.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د حقوق غونو په اړه څېړنه پیل کړې چې د عبدالله انتخاباتي ټیم لخوا په دې ورستیو کې خبر شول. ولس جرګې په هلمند کې د روانو جګړو په اړه اندېښنه وښوده او پریکړه وکړه چې امنیتي چارواکي به په دې اړه د وضاحت لپاره خپل غونډې ته ورغواړي. د هلمند په جګړه کې راګیر ملکیان بیا وایي چې له دې جګړې څخه ډیر زیانمن شوي دي.
په خورو کې مغولي لګېدلې، ټول زخمیان ټپیان، ګرد وطن متور دی، ټول مینونه را باندې پټاو شوي دي.
افغان چارواکي وایي پاکستان ورسره ژمنه کړې چې په شمالي وزیرستان کې پیل شوی عملیات د حقانی شبکې په ګډون د ټولو سختدریزو وسلوالو په ضد پیل شوی دی. په نړیوالو مسلو کې اوري چې عراقي ځواکونو نن د دې هیواد د تکریت ښار د نیولو لپاره حمله پیل کړې دي. د مازدیګر شپږ بجې او و دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم ټول شرایط پر ځای شوي او باید چې له انتخاباتي پروسې سره بیرته یو ځای شي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم ته په دې اړه لازم معلومات وړاندې شوي. خو د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړي وایي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون لا تر اوسه د دوی قناعت نه دی ترلاسه کړی. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق راپورته.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ټینګار کوي چې د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم ټولو غوښتنو ته ځواب ویلی او له انتخاباتي پروسې سره د عبدالله د یو ځای کېدو هیڅ پلمه نه ده پاتې. د دې کمیشن ویان نور محمد نور د شنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دوی هغه شرایط برابر کړي چې له امله د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیشن سره خپلې اړیکې ځنډولې وي. د ښاغلی نور په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست کاندید عبدالله ته په دې اړه په یو لیک کې بشپړ معلومات وړاندې کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له نظره د عبدالله درې واړه شرطونه پر ځای شوي او په دې اړه ورته په لیکلي ډول بشپړ معلومات ورکړل شوي دي. ډیر ژر به دا موضوع مستنده او وړاندې شي.
کاغلی نوروی کله چې عبدالله د انتخاباتو له پروسې سره بیا یوځای شي نو د هغو 15 ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې طرز العمل به ورسره شریک کړی شي چې د یې د بیا شمیرلو غوښتنه کړې و. د جمهوری ریاست یو کاندید عبدالله په دویم دور انتخاباتو کې د درغلیو په اعتراض له انتخاباتي کمیسیونونو سره خپلې اړیکې وزنډولې او وی ویل تر څو چې غوښتنې ونه منل شي نو پریکون به همداسې دوام ولري. په عین حال کې د ښاغلي عبدالله د انتخاباتي ټیم غړی فاضل سنشارکی وایي چې تر اوسه دوی ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا قانع کوونکی ځواب نه دی وړاندې شوی.
مونږ تر اوسه هیڅ ډول روښانه ځواب نه دی ترلاسه کړی. په انتخاباتو کې د ګډونوالو په اړه یو مکتوب راغلی و چې هغه هم ډیر مبهم و. په دې مکتوب کې زموږ د پوښتنې په اړه لازم وضاحت نه و موجود. په ډیرو نورو مواردو کې هم هغوی مونږ ته کوم واضح ځواب او معلومات نه دی وړاندې کړي.
د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید خپل کارونه په شفاف او عادلانه ډول ترسره او د کاندیدانو ټولو پوښتنو ته د قناعت وړ ځوابونه وړاندې کړي. د دوی په خبره د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان هم باید خپل اعتراضونه او غوښتنې د انتخاباتو د قانون په چوکاټ کې مطرح او داسې عمل ونه کړي چې د انتخاباتو ملي او دیموکراتیک پروسه له بحران سره مخامخ کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د اصلاحات او همپالنې د انتخاباتي ټیم ټول شرایط پر ځای شوي او باید چې له انتخاباتي پروسې سره بیرته یو ځای شي. بل لورته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د اصلاحات او همپالنې ټیم لخوا د خبرو شوو ټلیفوني خبرو په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د دې کمیسیون ویاند نادر محسنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کمیسیون له څېړنو وروسته به روښانه شي چې اړوند غږونه د کومو منابعو څخه ترلاسه شوي او تر کومه حده واقعیت لري. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې پریکړې هرکلی کوي. تفصیل د ناجیه ساپۍ په راپور کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم لخوا د خبر شو ټلیفوني غږونو په اړه څېړنې پیل کړې. دوی له ملګرو ملتونو هم وغوښتل چې د دغو غږونو د څېړنې په برخه کې دی ورسره مرسته وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان نادر محسنی د شنبه په ورځ د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې د دوی د څېړنو په نتیجه کې به معلومه شي چې اړوند غږونه د کومو منابعو نه ترلاسه شوي او تر کومه حده پورې واقعیت لري.
په چرنه کې لاندې مواد شامل دي. په لومړي سر کې د دې موادو منبع چې په څه ډول دغه مواد لاسته راغلي، څه دي، چیرته دي، آیا منبع قانوني و که غیر قانوني، هغه منبع چې دغه اسناد ثبت کړي قانوني جواز درلود، د موضوع په اړه د اهلي خبره کسانو نظر اخیستل کیږي چې آیا نشر شوي غږونه تورن کس ته منسوب دي،
متهم یا مظنون هست یا خیر.
لدی مخکې د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درلنشا پخوانی رئیس ضیاء الحق مرخیل او یو شمیر نورو چارواکو ته منسوبې ټلیفوني خبرې خپرې شوې وې او دغه ټیم ادعا کړې وه چې اړوند خبرې په انتخاباتو کې د کمیسیون د چارواکو لخوا درغلي ثابتوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درلنشا پخوانی مشر سره له دې چې دغه غږونه جالي بللي وو او هغه د ځان په وړاندې یوه دسیسه په ګوته کړې وه، خو له خپلې دندې د هغه په وینا د افغانستان د ملي ګټو د ساتلو په خاطر استعفا وکړه. د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د دوی له لوري د خبر شو ټلیفوني خبرو د څېړلو هرکلی وکړ. د دې ټیم ویان فضل سنچرکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې ډېر ژر به د ښاغلي امرخیل دوسیه وڅېړل شي. طبعا موږ خوښ یو او هرکلی یې کوو. هیله لرو چې د وظایفو په چوکاټ کې دې موضوع ته چې ډېره حساسه او لویه او مهمه ده په درسته توګه رسیدګي وکړي.
نوموړي وویل په دې اړه ټول اسناد د شکایتونو کمیسیون ته لیږلي چې په دقیق ډول پرې څېړنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د درلنشا پخوانی مشر ضیاء الحق امرخیل ته منسوبې ټلیفوني خبرې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا په داسې حال کې څېړل کیږي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ټولو افغانانو ټلیفوني مکالمې خوندي او د قضایي او عدلي ارګانونو له حکم پرته څوک د اورېدو حق نه لري.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
ولسی جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ به د امنیتي ارګانونو مسؤلین د هلمند ولایت د ورستیو نه امنۍ په حق له د جواب ویلو لپاره وربو بولی. دغه پریکړه د ولسی جرګې د شنبه ورځ په عمومي غونډه کې د هلمند پر روانو حالاتو تر اوږدو بحثونو وروسته د دغه جرګې د اداري پلاوي لخوا وشوه. په ورته وخت کې د جرګې ډیر غړي وایي چې هلمند ولایت نور دفاعي ځواکونه وانستول شي، ښایي دغه ولایت جګړه نور سیمو ته هم وغځيږي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان په ولسی جرګه کې په هلمند کې د روانې جګړې په اړه تر اوږدو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د امنیتي ارګانونو مسؤلین د دې جرګې استجوابیه غونډې ته وروبلل شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل په هلمند ولایت کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی او امنیتي مسؤلین باید په دې اړه د ولسی جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي.
نظر به اهمیتی که موضوع هلمند داره،
د هلمند موضوع چې ډیره مهمه ده، هلته شهیدان لرو، بزای شوی لرو او په ځینو ولسوالیو کې لا هم جنگ روان دی. دا موضوع به له ټولو جزئیاتو سره د چهارشنبه په ورځ د امنیتي ارګانونو له مسؤلینو سره شریکه کړو. غونډې ته به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هم راوغواړو.
په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړو وویل چې هلمند یوه مهمه سرحدي سیمه ده او مخالفین په اسانۍ سره کولی شي چې له پاکستان څخه دغه ولایت ته ورننوځي. دوی وویل که هلمند ته نور ځواکونه ونه لیږل شي، په دغه ولایت کې به روانه جګړه نورو سیمو ته هم خپره شي. سره له دې چې امنیتي ځواکونه وایي تر ډېره ځایه د مخالفینو د بریدونو مخه نیولې، خو د جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې په هلمند ولایت کې روانه جګړه اوس هم تر کنټرول لاندې نه ده. د ولسی جرګې دوه غړو نسیمې نیازی او نقیب الله فایق وویل
مړي یوازې هلمندیان نه دي، په هغه پولیس کې نظمي عامه ده، د ټولو ولایتونو دي، د ټولو ولایتونو شهیدان دي. نو زموږ هیله او آرزو ستاسو څخه دا ده چې دې موضوع ته جدي توجه وسي.
مسئله هلمند یک مسئله وطن، مسئله مادر و مسئله خاک است.
د هلمند مسله د هیواد خاورې او د مور د حیثیت مسله ده. که د هلمند څو ولسوالۍ او یا هلمند سقوط وکړي، متوجه اوسئ چې عراق غوندې به څو ولایتونه هم سقوط وکړي.
د هلمند ولایت پر ځینو ولسوالیو د وسلوالو مخالفینو حملې په داسې حال کې زیاتې شوې چې افغان امنیتي ځواکونه وایي تر دې پخوا په هلمند ولایت کې په مجهزو وسلو سنبال څه باندې 15,000 بهرني ځواکونه میشت وو، خو اوس د دې سیمو ساتنه د افغان ځواکونو په غاړه ده. د امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې د هلمند په روانه جګړه کې تر اوسه اویا پولیس او د ملي اردو عسکر وژل شوي او ټپیان شوي، او د وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبل شمیره پکې د دې دوه برابره ده.
په راپور کې مو اوریدل چې ولسی جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ به د امنیتي ارګانونو مسؤلین د هلمند ولایت د وروستیو ناامنیو په هکله د ځواب ویلو لپاره ور وغواړي. بلخوا په هلمند کې د سنگین له جګړې څخه د راوړل شوو ټپیانو وارثین وایي دولت دې په سنگین کې پیل شوې جګړه ژر تر ژره پای ته ورسوي. راپورونه وایي تر نن ورځې پورې د لښکرګاه روغتونونو ته تر 300 ډیر ټپیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي له دې جګړو څخه وروړل شوي دي. چارواکي هم په جنگ کې د پرمختګ خبر ورکوي، خو د سنگین او د هلمند د نورو سیمو اوسیدونکي وایي چې جګړه لا هم په شدت سره روانه ده. په دې اړه تفصیل له هلمند د دریو د خبريال الیاس دای پراپور کې.
پسنګین کې روانه جګړه ورځپه د سنگین اوسیدونکو وایي دولت تیال ته پیل شوی جګړه ژر تر ژره پای ته ورسوي. د لشکرګاه شهر د عاجلو پیښو روغتون ایمرجنسي مخې ته په لسګونه کسان ناست او خبريالانو ته په سنگین کې روان ناورین کیسې کوي.
ټول وتلي جنګواله، ټول په ګولې کې په کورو کې ګولې لګېدلې، ټول زخمیان ټپیان، ګرد وطن متوفې، هیڅ شی مونږ نه دی ایستلی پر دې دنیا باندې. وداګانو په سړی کې مردا سوي دي، انوالو په سړی ونه ټول مینونه باندې پټاو سوي دي، اجه پراته دي چې پرنیمه تللی دي ګور په سر ګرانده دي راته پراته دي. دا غواړو چې موږ وساکه پر موږ ولي تور شفه ده دا ولاسه موږ دا غواړو چې موږ غم وخوري، موږ په موږ په موږ په څو که موږ وطن خلاصو او وطن برباد شو پرنیمه یې سولو ځوانانو پرنیمه یې سولو شګمو ماشومانو پرنیمه یې سولو په کورو کې پراته دي. موږ خپل ټپیانو شي دانو سره ایستای
د ایمرجنسی روغتون یو تن ډاکټر چې د نامه درشدلو ډډه کوي ازادي رټول په تیرو څو ورځو کې د ولسوالیو د روغتونونو په شمول د مرکز لشکرګاه روغتون ته د یو وشتنه ملکی کسانو مړی او د درېسو وطنو ټپیان راوړل سوي دي. په دې کې شته ماشومان، سپینجری او یو شمېر د افغان پوځ سرتیر هم شته. په لشکرګاه کې د دې روغتون مخې ته په هر شیبه کې د ټپیانو ډک موټر راځي. دلته د ټپیانو ناست وارثین په چورتونو کې غرق ښکاري. دوی له حکومت او وسلوالو غواړي سیمه پرېږدي چې روان ناورین او جګړه پای ته ورسیږي.
خلک مړي شي، دانې سړی نه مانی چې کنه پای کې دی او بغل مینونه پټایي بل بغل وانه نه ما خپل د کور یو ورور یو ورندار یو ورندار نشي د سره د ورور ورندار په لاس کونه سړی نه دی مانو دولت مو بس چې دواړه نه بس خدا موږ خوښ شو چې پر مخ باندې موږ د خپل خواري سره پوهې ډېر خوښ شو. هیڅ هم یو خوا وانو نه راغورځي کورو کې موږ یا مینونه پټي خلک مو پټي.
د هلمند چارواکي وایي اوس جګړه کمه شوې ده او یو شمېر هغه سیمې بیرته په ولکه کې دي چې د لاسې تللې وي، خو د سنگین اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل جنګ دوام لري او هر ورځ ملکي کسانو ته مرګ ژوبل اوړي.
شپږ بجې او 13 دقیقې شوې. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وايي پاکستان ژمنه کړې چې په شمالي وزیرستان کې د ټولو وسلوالو مخالفانو پر ضد پیل شوی عملیات یو ډول پر مخ بیایي. خو اوس د هلمند په اړه یو بل موضوع اخلو. په کابل کې یو شمېر لوبغاړو د هلمند په جګړه کې لټپی شو کسانو سره د مرستې په خاطر خپل وینه ورکړه. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکو او د لوبغاړو د شنبه په ورځ د وینه ورکولو پر مهال هیله وکړه چې دغه وینه مستحقو کسانو ته ورسیږي. یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل لري.
په داس حال کې چې د افغانستان د جنوبی ولایت هلمند په ځینو ولسوالیو کې لا هم جګړه روانه ده، دلته په کابل کې د شنبه په ورځ یو شمېر لوبغاړي سره راټول شوي وو چې په دغه جګړه کې ټپي شو کسانو سره د مرستې په هدف وینه ورکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې مشر فهیم هاشمی د وینه ورکولو پر مهال وویل چې دوی هیله لري چې د لوبغاړو لخوا ورکړل شوي وینه په هلمند کې مستحقو کسانو ته ورسیږي او د هغوی روغتیايي حالت ښه شي.
یک تعداد از جوانان داوطلب
یو شمېر
داوطلبه ځوانانو خپلو نیازمندو وروڼو په تېره بیا هغو هیوادوالو سره چې په هلمند کې زخمي شوي دي د وینو ورکولو په خاطر راغونډ شوي دي تر څو لوبغاړي په دې اقدام د خپل هیواد او خلکو سره کړې ژمنه ثابته کړي.
د هلمند ولایت د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون د یو مسؤل په وینا چې د نوم له اخیستلو یې ډډه کړې، تر اوسه په دغه ولایت کې د روانې جګړې نه دوی ته د ملکیانو او امنیتي ځواکونو په ګډون تر 300 ډیر ټاپیان وروړل شوي دي. یو شمېر افغان لوبغاړو چې د وینې ورکولو په دې پروسه کې برخه اخیستې وه د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دي چې د خپلو ورزشي لاسته راوړنو تر څنګ د امنیتي او ملکي کسانو سره هم د وینې په ورکولو سره مرسته کوي.
وزن پورته کولو د ملي ټیم غړی وینه موږ ورکوو، د لپاره ورونه زموږ چې امنیت ساتي د افغانستان او زخمي کېږي د لپاره موږ وینه ورکوو تر څو کولو شو د هغو سره مرسته وکړو.
زه د جیدو یو لوبغاړی یم، نوم یې فریدالله ده. دلته راغلم چې وینه ورکړم ځکه چې زخمیان دي دو ملي هغه دلته راغلم چې وینه ورکړي او کومک کوي.
موږ د اولمپیک نړیواله ورځ لکه څنګه چې مخکې ویلی دی وینه په ورکولو سره لمانځو او هیله لرو چې دغه وینه چې کله موږ ورکوو اصلي هغه کسان چې ورته ضرورت لري هغه کسان چې اړتیا لري هغو کسان ته ورسیږي.
دغه لوبغاړي وایي د اولمپیک کمیټې له دې نوښت نه هم خوشحاله دي او په هلمند کې ټپي شوو کسانو سره د مرستې لپاره یې په خپله خوښه وینه ورکړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، کچېرې تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ کولی شئ زموږ خپرونې په ویب پاڼه کې هم وګورئ او هم یې ولولئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. که فیسبوک ته لاسرسی لرئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم خوښه کړئ او تاسو به سات په سات له تازه پیښو خبر شئ. د فیسبوک پته مو ده facebook.com/azadiradio. افغان حکومت وايي پاکستان ژمنه کړې چې په شمالي وزیرستان کې د ټولو وسلوالو مخالفانو پر ضد پیل شوی عملیات یو ډول پر مخ بیایي. پاکستاني چارواکو د ژمنه نوموړي هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار رنگین داد فرس پنتا د وروستي سفر په ترڅ کې کړې. د جمهور رئیس کرزي ویان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم له پاکستان نه غواړي چې د حقاني شبکې په ګډون ټولې تروریستي ډلې وځپي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
افغان حکومت ډاډ څرګندوي چې پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د حقانی شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو مخالفانو پر ضد پیل شوي عملیات جدي او یو شان ترسره کوي. پاکستان د ژمنه نوموړي هیواد ته د ولسمشر کرزي د ملي امنیت د سلاکار رنگین داد فرس پنتا په مشرۍ د یو پلاوي د سفر په ترڅ کې کړې. د جمهور رئیس کرزي د ویان مرستیال فائق واحدي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هم همدا غوړي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې پیل شوی عملیات په صادقانه او اغیزمنه توګه پر مخ بوزي.
جانب پاکستان تعهدات کردند به شمول این که
پاکستان ژمنه کړې چې په دې مبارزه کې به صادقانه عمل وکړي او د نوموړي هیواد د پوز لخوا هم اعلان شو چې د ټولو توریستانو پر وړاندې ولا توپیر پرته یو ډول مبارزه پر مخ بوزي. البته دوی ویلي چې حقانی شبکه او ټولې وسلوالې مخالفې ډلې به یو شان هدف ګرځوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرس پنتا د تیرې پنځشنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ په شمالي وزیرستان کې د پیل شویو عملیاتو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو اترو لپاره پاکستان ته تللی و. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز لخوا پیل شوی عملیات د حقاني شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو مخالفانو لمنځه وړل او د هغوی د مرکزونو ویجاړول د دې خبرو مهمه اجنډا خودل شوی. د پاکستان پوز سباندې دوو نه وړاندې په شمالي وزیرستان کې د سختدریزو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د سیاسي چارو افغان سیډونکو جاوید کوهستاني په شمالي وزیرستان کې د پاکستان لخوا پیل شوی پوزي عملیاتو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې ممکن هدف افغانستان ته د وسلوالو ډلو را استول وي.
اگر اماهنګي وبتونه صادقانه باشه،
که چیرې صادقانه همانګي او خبرو اترو ته د طالبانو تیارولو هڅې وشي، دا به ښه اقدام وي. له دې پرته تل د دې ډول موافقو او همکاریو تر سیوري لاندې پر موږ تیری او حملې شوي. اوس هم دا امکان شته چې یو ځل بیا د شمالي وزیرستان له عملیاتو سره وسلوال په منظم ډول افغانستان ته راولیږي.
د سیاسي او امنیتي چارو څیړونکي سره له دې چې د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست ناسم او دوګونی بولي، خو وایي چې ممکن اسلام آباد دا ځل درکړی وي چې
تروریزم او افراطیت په زیان دی او باید چې پر ضد صادقانه مبارزه وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت منی چې د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم په مظاهره کې د پولیسو پورې اړوند وسایطو نه استفاده شوې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش وایي د هغه موټر دی چې د وزارت سیاسي رهبرانو او ځینو وکیلانو ته د امنیت لپاره ورکړي وو، خو هغوی په خپل وخت بیرته نه دي سپارلي. په همدې حال کې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي دا موټر دولت دوی ته د امنیت لپاره ورکړي او دوی دا حق لري چې هر ډول استفاده وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د جمعې په ورځ د عبدالله د انتخاباتي ټیم د پلویانو په مظاهره کې د پولیسو کارول شوي موټر ځینو وکیلانو او سیاسي رهبرانو ته د هغوی د امنیت لپاره ورکړل شوي دي. له دغې مظاهرې نه په خپره شوو انځورونو کې لیدل کیږي چې د عبدالله دوهم مرستیال محمد محقق په ګډون ځینو کسانو د پولیسو موټر په مظاهره کې کاروي. د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل هغه موټر چې محمد محقق ونه په مظاهره کې استفاده کړې د وکالت په وخت کې هغه ته د امنیت لپاره ورکړل شوی وو، خو تر اوسه یې بیرته دې وزارت ته نه دي سپارلي.
دغه وسایل چې له جناب محقق سره دي، کله چې هغه په ملي شورا کې وکیل وو، کورنیو چارو وزارت د پیاوړو کسانو د ساتنې لپاره چې کوم موټر او ساتونکي هغوی ته ورکول، هغو هم ترلاسه کړي. تېره ورځ چې تاسو دغه موټر لیدلی، یاد موټر اوس مهال د پولیسو په واک کې نه دی. دا موټر د محقق له امنیتي کسانو سره دی چې ورڅخه استفاده کوي.
ښاغلی دانش زیاته کړه چې د محقق په ګډون یې څو ځلې دغو سیاسي رهبرانو ته د پولیسو د وسایطو سپارلو لپاره رسمي مکتوبونه لیږلي، خو دوی لا هم دا موټر بیرته نه دي سپارلي. بلخوا د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي د پولیسو هغه وسایط چې دوی په مظاهرو کې ورنه استفاده کړې، په انتخاباتي مبارزو کې دې ټیم لوړپوړي کسانو ته د امنیت لپاره د حکومت لخوا ورکړل شوي وو. د دې ټیم غړي عبدالجبار شولګری ازادۍ راډیو ته وویل د قانون له مخې دوی د انتخاباتو د وروستي نتایجو تر اعلان پورې له دې موټرو په خپله خوښه استفاده کولای شي.
تاسو جریان کې د جمهوری ریاست محترمه کاندیدان لپاره د قانون چارو وزارت لازم موټرونه او وسایل او امنیتي کسان دوی په اختیار کې ورکړي وو. د اصلاحاتو او همپالنو ټیم مشر ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني دوهم ځل قانون ته ووتل او لا هم تر اوسه د دوهم ځل نتایج نه دي معلوم د انتخاباتو، او دوی د دغه وسایلو څخه تر اوسه هم استفاده کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې هیڅوک حق نه لري چې د انتخاباتو په پروسه کې له دولتي وسایطو او امکاناتو نه ګټه واخلي، خو په تیر کې هم لیدل شوي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدانو له دولتي امکاناتو نه په خپلو انتخاباتي مبارزو کې استفاده کړې چې ځینې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا له همدې عمله جریمه شوي هم دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
عراقی ځواکونو نن د دې هیواد د تکریت ښار د نیولو لپاره حملې پیل کړې دي. غربي اژانسونو نن په تکریت کې د عملیاتو په اړه رپورټونه خپاره کړي چې جزئیات فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
رپورټونه وایي چې زرهاو عراقي عسکر د تکریت په لور د پرمختګ په حال کې دي. د عراق د پوځ ویاند قاسم الموسوي ویلي چې په تکریت کې د عراق او شام اسلامي دولت د ایش پر وسلوالو بمباري شوي او پیاده ځواکونه هڅه کوي چې دغه سنی وسلوال له سیمې وباسي. په عین حال کې رپورټونه وایي د امریکا بې پلوټه جنگي الوتکو د بغداد پر فضا پروازونه پیل کړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د الوتکې په بغداد کې د امریکایي پوځیانو او ډیپلوماټانو د امنیت ټینګولو او په عراق کې د خرابیدونکو امنیتي وضعیت د څارنې په خاطر سیمې ته استول شوي دي. د بشري حقوقو څارونکو سازمانونه په عراق کې د ناوړه وضعیت له څرنګوالي خبرداری ورکوي. ویل کېږي چې په وروستیو کې په عراق کې د مسیحیانو له یو کوچني شاره لږ تر لږه 10 زره کسان تښتېدلي دي. په عراق کې د ناکراریو له امله یوازې سش کال لږ لږه 12 لکه کسان وتښتېدل. یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سی ویلي بي پیلوټه الوتکې د احتیاط په خاطر د بغداد پر فضا په الوتو کې دي او د داعش د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې به کار نه ورڅخه اخیستل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت تایید کړی چې د عراق پر فضا جنگي الوتکې بمونه او راکټ لږدولای سي. د پینټاګون وایاند جان کيربي ویلي دغه الوتکې یوازې د امریکایي ځواکونو د امنیت ټینګولو لپاره فعالیت کوي.
بل خو د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو اعلان کړی چې حکومت به د هیواد په ختیځ کې اوربند د دوه ویا ساتونو لپاره تمدید کړي. بخنه غواړو چې د وخت د کمښت له امله په دې اړه راپور نشو.